افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وغواړئ چې په کندهار کې 14 څلور کسان وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي دي. د هلمند والی وی په سنگین کې روان جنگ د امنیتي ځواکونو د ناسمې رهبرۍ له امله دوام لري. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. محمد قسیم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان له پیښو سره د مبارزې دروي په بیلابیل ولایتونو کې په وروستۍ سیلابونو کې نږدې اویا تنه مړه شوي دي. جمهور رئیس حامد کرزي په کندهار کې د نن ورځې حمله وغندله چې پکې څلور ملکیان وژل شول او 22 نور ټپیان شول. او د افغانستان د ښځو چارو وزارت او په ولسي جرګې کې د ښځو کمیسیون په انتخاباتو کې د ښځې د ونډې د ډیرولو په هدف یو طرحه جوړه کړه. پامکړی بشپړ خبرونه ته له پیښ سره د مبارزې دروي په بیلابیل ولایتونو کې په وروستۍ سیلابونو کې د تلفاتو شمیر نږدې اویا کسان ته رسیږي. د دې درې مرستیال محمد اسلام سیاس وایي چې یوازې په سروبي کې 240 کسان مړه شوي دي. نوموړی ویل چې دا سیلابونه په کابل، خوست، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او دایکندي ولایتونو کې رامسته شوي دي. خو نوموړی دغه راز ویل چې لا تر اوسه د تلفاتو دقیق رقم نه دی معلوم او په دې اړه پلټنې روانې دي. بلخوا د هیواد په ختیځ کې یو سیمه ییز چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې په سروبي کې شاوخوا اویا کسان او په جلال آباد کې 40 کسان مړه شوي دي. جمهور رئیس حامد کرزي په کندهار کې د نن ورځې حمله وغندله او هغه له اسلام سره دښمنۍ وبلله. په دې اړه د جمهور رئیس د ویان دفتر یو خبر پانه خبر کړی دی. د راپورونو له مخې نن سهار د کندهار د باغپل په سیمه کې په کراچي کې د یو ځای پر ځای شوي ماین د چاودلو له امله څلور ملکیان وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ویل چې دا پیښه د پسونو د پلورلو په یو ځای کې شوې ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت او په ولسي جرګې کې د ښځو کمیسیون په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې د ډیرول لپاره یو ګډه طرحه جوړه کړې. د طرحه نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شوه او د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون رئیس فوزي کوفي په دې اړه داسې ویل.
کمیسیون امور زنان و وزارت امور زنان با توجه
د ښځو چارو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت د رای ورکولو او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو ستونزو ته په پام سره د رای ورکولو، رای اخیستلو او نوملیکنه کې د اسانتیا لپاره د جندر په نامه یو پالیسي جوړه کړې ده.
حقی ویل چې په نوې طرحه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتل سوی چې ښځو ته د نوملیکنې ګرځند ټیمونه جوړ کړي. میرمن کوفي ویل چې اوس راتلونکو انتخاباتو چې څومره رای ورکونکو نمونه لیکلې دي 20% ښځې دي چې دا رقم د قناعت وړ نه دی. او ټاکل سوی ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روانه میاشت پاکستان د فوټبال ملي ټیم سره یو دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون وایي چې دا لوبه به د اګست په 16 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي همایون کارګر د دې لوبه هدف د دوړ هیوادونو ترمنځ د اړیکو شکې د لیات کړل. دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه به سالی محمد سالی وړاندې کړي.
د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي د حکومت له وسلوالو یاغیانو سره به د سیاسي حل خبرې ونه کړي. اسد دغه راز پر خپلو ځواکونو غږ وکړ چې په اوسپنی سوک سره مخالف وسلوال وځپي. نوموړي دغه څرګندونې تیر ماښام په دمشق کې د روژه ماتي په یوه محفل کې وکړې. بشار الاسد ویل هیڅوک دا نه مني چې له تروریستانو سره دي د سیاست د لارې چلند وسي. د هغه په وینا د سوریه جګړه هغه وخت پای ته رسیدلې سي چې تروریزم له منځه ولاړ سي.
الارهاب والسياسه هما نقيضان بشكل كامل.
دی وی تروریزم او سیاست هیڅ اړخ نه سره لګوي. په داسې حال کې چې تروریزم هر ځای خپور وي په سیاسي بهیر کې کوم سیاسي پرمختګ او اقدام ځای نه لري. د غوړه سیاسي پرمختګ لپاره باید تروریزم وځپل سي. د سوریه ولسمشر زیاته کړه د هیواد خلک باید دا فیصله وکړي چې سوریه دي د قانون تر سیرو لاندې یو دولت وي او که داسې یو هیواد چې واکې لغلو سره وي. د سوریه پروانه جګړه کې تر اوسه له 100 زرو زیات کسان وژل شوي دي. په بل خبر کې راغلی د بشري حقوقو یو څارون کې اداره وایي د سوریه پاوز پر ګڼمیشتو سیمو بالستیک توغندي وروي چې د ګڼو ماشومانو په ګډون په سلګونو ملکيان وژلې دي. د بشري حقوقو د سر ادارې نن په خپل راپور کې ویل تر ټولو ورستۍ برید د جولای پر 16مه په حلب کې سوي چې لشت تر لږه 30 تنه ملکيان وژلې چې 19 تنه ماشومان دي. دغه اداره وایي ظاهرا د نهو نورو دغه توغندیو بریدونو د فبروري او جولای میاشتو ترمنځ لشت تر لږه 215 کسان وژلې دي. نیمای قربانیان ماشومان ګڼل سوي دي. په مصر کې د پوز لوخا تشکیل سوی حکومت وای د هغه کړکیچ د حل لپاره منځګړو ته چانس ورکوي چې د محمد مرسی تر لری کېدو وروسته ولړ سوی دی. خو حکومت تر دې د مخه ویلي و په داسې حال کې چې په قاهره کې د اسلام پالو مظاهرې روانې دي، وخت ډیر محدود دی. په عین حال کې د قاهرې یوه محکمه وایي د مرسی د اخوان المسلمین ګوند مشر او دوه نور عالي رتبه چارواکي به په دریو اونیو کې دننه محاکمه سي. پر دوی تور پورې دی چې د جولای پر درېیمه د پوځ لخوا د محمد مرسی تر لری کېدو د مخه یې د مظاهرو پر مهال ځینې کسان د نورو وژنې ته هڅولي دي. دغه محاکمه بعد نړیوالو استازو او د مصر د نورو ډلو هغه هڅې له خنډ سره مخامخ کړي چې کوشش کوي یوه سیاسي پروسه پیل او په ملي کچه مذاکراتو ته لار هواره کړي. د مصر دولتي خبري اجانس مینا راپور ورکړي چې لویدیز او عرب استازي بنن د اخوان المسلمین ګوند له زندانی مرستیال مشر خیرت الشاطر سره وګوري. متحده ایالات وی په منځنی ختیځ او افریقا کې به د دې هیواد 19 سفارتونه او قونسلګری د اګست تر 10 نیټې پورې تړلې وي. واشنگتن وی دا پریکړه د احتمالي تروریستي بریدونو اندیشنو ته په پام سره سوې ده. بل لوري ته بیا ټاکل سوې ده چې په کابل، بغداد او الجزایر کې د امریکا تړل سوي سفارتونه نن بیرته پرانستل سي. په واشنگتن کې د کانګرس د استازو جرګې غړو ته په اګست کې د القاعده د تروریستي بریدونو د ګواښ په اړه معلومات ورکړل شول. دوی وی استخباراتي معلومات څرګندوي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له بریدونو وروسته دا تر ټولو جدي ګواښونه دي. امریکا او انټرپول یا نړیوالو پولیسو په نړیواله سطحه مسافرو ته هم د ګواښونو خبرداری خپور کړی دی. د احتیاطي تدابیر وروسته له هغې اعلان شول چې تېره میاشت د عراق، لیبیا او پاکستان په ګډون په 9 هیوادونو کې ګڼ شمېر زندانونه مات او د القاعده شبکې سلګونه غړي او وسلول ورڅخه وتښتېدل. د ترکیه یو محکمه نن د 215 اویا کسانو پاړه چی د کودتا په تنظیم تورن دی خپل لبړنۍ حکم صادروي. د پاوز اشپاش پخوانی قومندانان، قاضیان، څو تن افسران، یو قومندان او څو اکاډمیک شخصیتونه او خبریالان د دې قضیه له عمده تورونو کسانو څخه دي. په دوی تور پورې دی چې د یو تروریستي سازمان غړي و، په اور اچونه، د ناقانونه وسلو په ساتنه او د صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د د عدالت او ترقی ګوند په وړاندې د وسلول پاتون په حساب ولې کې لاس ترلود. د محکمې په شاوخوا کې د بلوازد پولیس کومرل سوي او سړکونه د اوسپنیزو موانعو په مرسته بند سوي دي. د ترکیې سیکولر مخالفانو دغه محکمه چې په 2008 میلادي کال کې پیل سوي غندلې ده. دوی وایي دغه محکمه د حکومت د انتقاد کوونکو د غلي کولو لپاره پیل سوي ده.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په کندهار کې به د نننې چاودنې حال در کړو چې ویل کېږي څلور کسان پکې وشل شوي او 22 نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په روان امنیتي وضعیت او د غلطه د روانې جګړې له وروستي حاله مو هم خبرو. د ځینو رپورټونو له مخې پاکستان او امریکا په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیرته پیلولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په خاطر له قطر څخه یو بل ځای ته د طالبانو د دفتر پر انتقال خبرې کړي. په دې موضوع د سیاسي چارو له کارپوه وحید مشده سره غږېدلی یو. امریکایي چارواکي له افغانستان نه د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته د باګرام په مابس کې د بهرنیو بندیانو د ساتنې په اړه اندېښمن دي. دا مسله هم څېړو که وختو نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي حکومت یې له مخالفو یاقیانو سره د سیاسي خبرو تابع نه لري. ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. په کندهار کې نن یوې چاودنې څلور کسان وشل او 22 نور یې ټپیان کړل. د چارواکو په وینا د چاودنې هدف ملکی خلک وو او چاودیدونکي مواد په یو لاسي ګاډۍ کې ځای پر ځای شوي وو چې د خلکو د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې چول شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
پیښه د کیکان سار 9 بجې د شار په باغی پل سیمه کې د پسو او خوراکي موادو د خرڅولو په یو غنج کې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي په لاسي ګاډۍ کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکو موادو ته د خلکو په منځ کې چاودنه ورکول سوي چې په نتیجه کې څلور ملکیان وژل سوي او 22 نور ټپیان دي. د فیصل په وینا د پیښې په ځای کې نظامی کسان نه موجود او د چاودنې هدف ملکی خلک وو.
نن سر نه بجې کندهار ښار په لویدیځه برخه کې د رایفل په مربوطاتو کې د چاودنې کوم چاودنه څنګه ده. همدا په کې په یو لاسي رڼې کې ځای پر ځای شوي وو چې له امله یې څلور نفره ملکي کسان شهیدان او دوه ویشت نور زخمیان شوي دي. دا ګنج دی، دلته هره هفته د شریف ورځ باندې ګنج یا کوچنی بازار جوړېږي. د تنجوایي، ژړۍ، ارغمتاب، میوند او د ځینو ساحو د خاکري څخه هم خلک ورته راځي. هدف ملکي کسان دي، ځکه په دغه ساحه کې نه نظامي څوک وو، نه پولیس او نه دولت کوم شراکې وو، یوازې ولسي کسان دي. او ماضي ولسم ټولو دغو کسانو ته ورسېد.
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. په تیرې وونه کې دا په کندهار کې دوهمه خونړۍ چاودنه ده چې په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په میوان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر زرنج ډوله موټرسایکل چاودنه وسوه چې د چارواکو په وینا وطن یې ووژل او درې نور یې ټپیان کړه.
تر دې مخکې په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې د ځان وژونکو بریدونو په ترڅ کې څو تنه ملکي کسان وژل شوي وو چې ډېر یې ماشومان وو. د بشري حقونو ډلو وخت په وخت د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي دي چې په چاودنو او نورو بریدونو کې دی د ملکي خلکو مرګ ژوبلې ته پام وکړي او د هغوی خوندیتوب دې یقیني کړي. د هلمند والی وای په سنگین کې روان جنگ د امنیتي ځواکونو د ناسمې رهبرۍ له امله دوام لري. هغه چې بي خبري غونډې ته خبري کولې ویل وسلوال طالبان غواړي کجکی ته د جوړیدونکو سړک کار ودرېږي. سنگین کجکی ولسوالۍ دواړه ماسری دي او د دې ځای په نورو شمالي ولسوالیو کې نامنه یو طالبانو زور ورکړي. په دې اړه زموږ همکار له هلمند الیاس دای نور حال راکړي.
د روان مریض کال د سور د میاشتې پر 19 نیټه د سنگین په سروان کلا کې د سلګونو طالبانو په مټ پیل شوې جګړه لا هم خال خال دوام لري. د هلمند والی وای په دې ولسوالۍ کې د روان جنگ لامل په امنیتي ځواکونو کې د ناسمې همغږۍ او رهبرۍ موجودیت دی. دې ته ورته تور تېرې اونۍ په هلمند کې د ملي اردو 215 میوند کلو اردو مشر ارکان حرب سید ملک هم په ملکي دولتي اداره لګولی وو. سید ملک ویلي وو چې ملکي اداره د حکومتدارۍ په جوړولو نه ده توانېدلې، د خلکو سره فاصله لري او همدا لامل دی چې په سنگین کې امنیتي ځواکونه د روان جنگ پر مهال لازمه بریا نه لري. د هلمند والی حاجي محمد نیم په خبرناسته کې رسنیو ته وویل وسلوال پوځ په سروان کلا کې جنگیدونکو طالبانو ته پر وخت لازمه ضربه نه ده ورکړې، ځکه لا هم نامنی او په ځینو سیمو کې جنگ دوام لري.
متاسف کې جنگ جریان پیدا کړ، یک څه مشکلات او د خود قوتای امنیتی بود
ولی وای په خوشنۍ سره چلته جنگ دوام پیدا کړ. ځینې ستونزې خپل په امنیتی ځواکونو کې وې چې وای نس وکولای په وخت مخالفینو ته ضربه ورکړي او یا هم د ریزرو کتاب پر وخت ورسوي. مګر بیا هم سرتیرو هغه پلان چې د کوټ په شورا کې د دې لپاره چې سنگین بد سکوت وکړي شانت کړ. په خاص ډول د سړک کار د بندولو پلان جوړ شوی و چې د سروان کلا څخه کجکی ولسوالۍ ته غزیدل دي. دوی غوښتل چې د دغه 611 نمبر سړک د کار مخه ونیسي
و ایرا از ممالیت سرک 611 شوند.
د هلمند والی حاجی محمد نیم وویل وسلوال غواړي د سنگین په سروان کلا کې د کجکی په لور د جوړیدونکو سړک مخه ونیسي او یا هغه مهم سیمې هم په واک کې واخلي چې د کجکی او سنگین د امنیت لپاره خورا مهمې دي. ولی تور پور کړ چې د پلان د پاکستان د کوټ په شورا کې جوړ شوی وو. خو دا ډېر ورکړ چې اوس په سنگین کې د سروان کلا د سیمې اوږده جګړه د افغان پوځ لخوا قابوس شوې ده. خو په وسلوال پوځ کې د هوایي ځواک نه موجودیت لوی ستونزه یاد کړ.
شما هم قوت هوایی نه درم، امکانات نه درم از نظر هوایی اکمالات دوجه صورت
دی وای د هوا د لارې هم افغان پوځ امکانات نه درلودل. مخالفینو غوښتل چې په دې ډول معاشره تر کجکی پورې وغځوي. کښته ولوړ کجکی هم ونسی. که څه هم د کورنۍ چارو او ملي دفاع وزیران هلته ولاړل، حالت یې وکتی، مګر بیا هم جګړه اوږده شوه او سره د هغه ټولو پلانونو چې موږ 15 ځله سنگین ته د خپل سفر پر مهال جوړ کړل. خو د هوایي ځواک د نشوالي له امله زموږ ځواکونه اړ شول چې د پوستو او پیاده ګزمونو په استفادې د وسلوالو تحرکاتو په ضد عمل وکړي. د هلمند ټولې شمالي ولسوالۍ نام نه دي، خو په سنگین کې جنگ او نامني ویل کېږي. د دې ولسوالۍ په شمول د وسلوالو لخوا د کجکی د محاصرې په خاطر دوام لري. امنیتي مسؤلین وایي په دې جګړه کې هغه همسایه هیوادونه مستقیم لاس لري چې د هلمند له سند اوبه کاروي، ځکه کچیر د کجکی د برښنا فابریکه ورغول سي امکان لري هغه اوبه چې اوس مهال بې قیمته ایران ته روانې دي لږ یا هم بندې سي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د
د ځینو رپورټونو له مخې پاکستان او امریکا په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیرته پیلولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په خاطر له قطر څخه یو بل ځای ته د طالبانو د دفتر په لیږدولو خبرې کوي. پاکستاني سرچینې د دغه هیواد د چارواکو په قول وایي چې په دې موضوع له افغان چارواکو سره هم سلا مشوره شوې. له قطر څخه بل هیواد ته د طالبانو د دفتر انتقال به د سولې د بهیر له پیلولو سره مرسته وکړي. په دې موضوع عصمت ساروان د سیاسي چارو له یو کارپوه وحید مجده سره غږېدلی.
پاکستانی مطبوعاتو داسې راپور ورکړ دی چې امریکا او پاکستان ترمنځ خبرې شوې چې د طالبانو دفتر یو بل هیواد یا یو بل سیمې ته انتقال شي او په دې موضوع له افغانستان سره هم خبرې شوې دي. تاسو معلومات څه دي او څه فکر کوئ چې دا مسله څومره ممکنه ده؟
دفتر چې اوس په قطر کې خلاص شوی دی او په هغه کې د طالبانو اصلي نمایندګان هلته نشتي، که دا دفتر هر ځای ته ولېږدول شي بیا هم هماغه خلک دي، هماغه نمایندګان دي چې باید خبرې وکړي. که د دې دفتر د لیږدول مقصد له دې هیواد څخه بل هیواد ته دا وي چې نور کسان هغه دفتر ته راشي، پوښتنه دا ده چې هغه کسان به څوک وي او څومره د طالبانو د تحریک څخه هغوی وکولی شي چې نمایندګي وکړي. دا یو پوښتنه ده چې زه فکر کوم یوازې تبلیغاتي بڼه لري دا خبر چې د پاکستان مطبوعات کې خپور شوی ده، ځکه چې تر هغه ځایه پورې چې زه خبر یم او په جریان کې یم اصلا داسې یو خبره د قطر دفتر ته د قطر د خلکو ته نه دي شوي چې داسې یو کار کېږي.
دوی هم نه دي ویلي چې له قطر له دفتر له خلکو سره یا هغه کسان چې د طالبانو استازي دي له هغوی سره په دې اړه خبرې شوي دي. دوی وایي چون خبرې په لبنبست سره مخامخ دي، نو د دې لپاره چې خبرې بیرته پیل شي لازمه ده چې په یو بل متبادل انتخاب باندې غور وشي. دا انتخاب کېدای شي یو داوي چې یو بل ځای ته دا دفتر انتقال شي او له سره خبرې پیل شي.
دا یو معما ده، دا داسې یو معما ده چې په هغه بل دفتر کې څوک خبرې کوي. مقصد دا وي چې ملا آقا جان متصم مثلا چې دی اوس په ترکیه کې دی، دی په هغه دفتر کې خبرې وکړي، نو دی څومره کولی شي د طالبانو نمایندګي وکړي. بغیر له ملا آقا جان متصم څخه بل کسان چې کولی شي هلته لاړ شي هغه طالبان دي چې له پخوا څخه څو کال کېږي، دولس کال کېږي چې دلته په کابل کې دي، مثلا ضعیف صاحب یا متوکل صاحب یا نور چې دلته دي، دا ورونه دوی کولی شي چې دا نمایندګي وکړي د طالبانو لخوا. تر هغه ځایه پورې چې ما ته معلوم دي هېڅ یو د دې خلکو څخه هېڅ یو هم نه دي ویلي چې زه
مجده صاحب، آیا تاسو په دې برخه کې څه اورېدلي دي چې که چېرته دفتر بل ځای ته انتقالېږي نو د طالبانو استازي به هم بدلېږي؟
ګوره زه دا وایم چې مذاکرات په دفتر سره نه کېږي، دیوالونو سره خو نه کېږي، مذاکرات باید خلکو سره وشي. او هغه خلک څوک دي؟ د طالبانو سیاسي دفتر غړي خو همدغه کسان دي، مشر ملا طیب هغه نومېږي او نور کسان چې دي هغه معلوم دي چې په قطر کې دي. دا خلک که چېرته یو دفتر کلاسیک خو کېدای شي په کابل کې هم یو خلاص شو وایي چې دلته تازه ورشي خبرې وکړي، د دې نه څه جوړېږي؟ هغه کسانو ته ضرورت دی په دې دفتر کې چې هغوی نمایندګي وکولی شي د طالبانو لخوا. تر هغه وخته پورې چې دا مشکل حل شوی نه وي په دفتر په بل ځای کې جوړول او کلاسول هم هېڅ مشکل نه حلېږي. اوس د طالبانو په منځ کې البته یو بل بدیل د بدیل په شکل یو بل مسله هم مطرح شوی ده. نن ما ته یو مقاله ورسېده د طالبانو له مشرانو څخه، یو کس دی ابراهیم ثاقب، دی ډېره اوږده مقاله لیکلی ده همدغه د مذاکرات په باره کې، او ویلي دي چې قطر هم داسې یو هیواد نه دی چې موږ ویلي وایو چې له امریکا له اغېز څخه بهر یو هیواد دی، چې البته د دې مقصد شاید همدا وي چې د دوی بیرق هلته د قطریانو لخوا خطه. اوس دوی وایي چې په افغانستان کې پراخې سیمې زموږ په ولکه کې دي، په اته په شمال کې او د کابل سره نږدې په کاپیسا ولایت کې چې هغه مناطق چې زموږ په لاس کې دي هلته امریکایانو سره کینو خبرې سره وکړو، یا مثلا په هلمند کې یا په نورستان کې.
دا سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده و چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو اوریده.
د کابل خار ختیز لورته د قلای زمان خان د نوې پروژې پر افتتاح کېدو څخه باندې شل کاله وتل. خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي نه سړک لري، نه اوبه، نه برېښنا، نه کلینیک او نه ښوونځي او نه داسې نورې اسانتیاوې. د سیمې د خلکو وکیلان وایي د کورونو خاوندانو د مځکو پر بایو سربیره د ښاري خدماتو پیسې هم ورکړي، خو خدمات یې نه دي لیدلې. په دې اړه د خان محمد سند رپورټ اورو.
د کابل خار د قلعه زمان خان سیمه چې له څلورم مکروین څخه پیل او د خار ختیځې لورې ته تر شینې پورې پرته ده، اوسیدونکي وایي چې د دې سیمې په نوې پروژه شاوخوا شل کاله واوښتل، خو دوی اوس هم اوبه، برېښنا، سړک، ښوونځی، کلینیک او داسې نورې اسانتیاوې نه لري. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د قلعه زمان خان نوې پروژه په 1301 لمریز کال کې افتتاح او له نقشې سره برابر 1500 کورونه پکې پلان شوي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې سیمې د اوسیدونکو د مسلسلو شکایتونو له مخې سیمه له نږدې وویني. د شنبې په ورځ مو دې سیمې ته مخه کړه. د قلعه زمان خان د ګډو کورونو په منځ کې یو غبرګ سړک چې لا پوخ شوی نه دی، د 9 کیلومتره په اوږدوالي د شینې تر پله پورې ایستل شوی دی. په سړک رهي شو، کله چې 2-3 کیلومتره مخې ته ولاړو بیا نو د سړک یوازې نښې ښکاري. دا سړک په ځینو ځایونو کې د ورانو کنډوالو او ژورو کندو له امله نیمګړی پرېښودل شوی دی. له دې وضعیت سره سره بیا هم پر سړک د یو منظم ترانسپورټ د نشتوالي له امله ښځې او نارینه، واړه او زاړه پلي روان اوسي. په دې سړک چې هر څومره وړاندې ځې د ژوند اسانتیاوې پکې لږې تر سترګو کېږي. په تک تک کې مو د سیمې له ځینو اوسیدونکو څخه د دوی ستونزې وپوښتې.
زمانم ولی خان ده. دی منطقی و سیدون که دی قلعه زمان خان پروژه همده ده نه کالکی شده. دی سرکم همده سپاتی ده، نه کلینیک لری، نه مکتب لری، نه مسجد لری. تا هر تا پسل و نیم کلومتر که پرتا سیمه ده دی هر نگانه مشکل داره. اولین قدم که خونمون ترانسپورت دیر مهم ده. دی اوست پا کور که مریض پروت ما یا ملگیر تا زنگو های چی دقره اولی موترس یا غای بوزی.
اسمم سید هاشمی. مشکلات ډیر دي کې دولت هیڅ پام نه کوي. دوی اوبه نه لري، برق نه لري، ترانسپورت نه لري، سړکونه جوړ شوی نه دي، مکتب نه لري. پاس د ماخوم هیڅ موټر دی خو نه راځي، جنجالونه ډیر دي.
د یادې پروژې وروستۍ برخه چې د شینې د پله په نامه یادیږي، هلته نو د نوي وتلي سړک دواړو څنډو ته زاړه او نړېدلي کورونه او یو نیم نوی ودان شوی کور هم لیدل کېږي. د سړک په اوږدو کې نه د اوبو کوم نل، نه شنه ونه او نه کوم عادي دالان یا سپرګی تر سترګو کېږي چې پلي دې ورلاندې 100 دقیقې ودرېږي او دمه دې جوړه کړي. د سیمې د هر اوسیدونکي د کور ټکول هم ګران و. بالاخره مو د دې سیمې وکیل مرجان منګل وموند او د سیمې وضعیت مو ځینې وپوښت. ده وویل
خلکو خو څلور لکه 15,000 چې 2,60,000 د دې نورو خدماتو خلکو ورکړي او 15,000 افغانۍ د عامه خدماتو چې سړک شي، مکتب شي، برق شي، اوبه شي، اوبه دا هم ټولې تبدیل کړي دي. ولې هېڅ نوه خدمات دولت د دې لپاره نه دي په نظر کې نیولې؟ نه سړک شته، نه اوبه. سړک مشکل هم چې و دغه 10 کاله کېږي چې په قرارداد یې ورکړی، سړک په همدغه سې پاتې دی. ټولې خبرې په هماغه حالت پاتې دي.
د قلعه زمان خان د پروژې ځینې اوسیدونکو دا هم وویل چې داسې خلک هم شته چې په دې پروژه کې پر کورونو په لسګونو لکه افغانۍ لګولي، خو د اسانتیاو د نشتوالي له امله زړه نه ښه کوي چې کډې ورته راوړي. ځینو خلکو دا هم وویل چې سیمې ته لږه برېښنا راغلې، خو ویش یې متوازن او عادلانه نه دی.
برخوا اسما بر د خود پروژه بر مردم نیست. هر کی که غصب کرده یک جای زمینه زوراور از برقم برش رفت.
دوبل برېښنا شته، خو کوم زوراور چې کوم ځمکه غصب کړي برېښنا هم ورسېدلې ده. غریبانو او مسکینانو ته اوبه هم نه رسیږي. د قلعه زمان خان د پروژې د اوبو د نشتوالي ستونزه مو د ښاري پراختیا وزارت د اوبو رسولو له رئیس انجینیر داد محمد رسا سره شریکه کړه. هغه وویل
قلعه زمان خان چون نه داخل ماستر پلان راغلی ده، په هغه کې اوس نوي کارونه شته. د منګمال پروګرام په تلیرو برخې شوه. په منګمال نمبر 1 پروګرام چې یو ډول پروژې منځوري دي، درې کاله عمر ده چې باید په 2015 پر لخه دغه عملي شي. ډیزاین او شبکه سازي پروژې او خپل تکمیلي پروژې 2015 پورې ده. تقریبا هغه د 5 کلو پروژې دي چې هغه کې د منګه دغه ټول ساحه قلعه‌پتوله او میدان هوایي او بلاکونه او مکویان او قلعه زمان خان او دغه ساحه په نظر کې نیولې ده.
او د برېښنا د رسولو په حق لمو د افغانستان د برېښنا شرکت له چارواکو وپوښتل. دوی وویل برېښنا رسول د پروژې له منظمې پراختیا سره تړلی او دوی هڅه کوي چې مرحله په مرحله د یادې پروژې برېښنا بشپړه کړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدی وویل
هلته په مرور د زمان به کورونه را ډېرېږي او بیا هغوی توقع دې لري چې د همدغې ترانسفرمر نه بیا ته هغوی ته برق ورکړل شي. حال دا چې همغه ترانسفرمر د ګنجایش نه لري تر څو چې هغوی ته برق ورکړل شي او بیا مونږ هم نشو کولی چې د یو کور لپاره یا دو کور لپاره بل ترانسفرمر نصبو تر څو چې آسته آسته د دغې کورونو نور تعداد ډېر شي او بیا بل ترانسفرمر دې ته نصب شي.
کابل خاروالی وای د دې پروژې د پراختیا او بشپړېدو عمده مسأله د سړک جوړېدل دي او کله چې دا سړک سرته ورسیږي نورې پراختیایي چارې لږه موده غواړي. د کابل خاروالی د 15مې ناحیې رئیس انجینیر محمد داود شینواری آزادي راډیو ته وویل د پروژې د سړک له پخواني قراردادي سره به چې د دې سړک په جوړولو کې پاتې راغلی په راتلونکو څو ورځو کې حساب تصفیه او د پروژې سړک به نوې داوطلبۍ ته وړاندې کړي.
په اولین قدم کې 4.5 کیلومتره لارې او سړکونه عمده د دوی موږ جغل اندازې کړې شو. دوه بابا مکتبونه چې انشاءالله یو افتتاح شو او بل به هم په دې ورځو کې افتتاح شي. د سړک یو شرکت ته شخصي شرکت ته داوطلبۍ باندې ورکول د دې پیسې اختصاص شوې امانت په بانک کې پرتې دي. په دې سړک کې دوه لونه هم موجود دي چې یو د پاچا پل دی بل د شینې پل دی چې د پاچا مینې پل څه موده مخکې افتتاح شوی چې اوس یې عملا کار شروع کړی دی او د شینې د پله
راپورونه وایي په هیواد کې دا لومړی دولتي پروژه نه ده چې کار یې له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي بلکې د دې سبز او یو شمیر نورو پروژو کارونه هم په ښه شان پر مخ نه دي تللي. کارپوهان وایي په هیواد کې په سلګونو خصوصي ښارګوټي جوړ یا د جوړېدو په حال کې دي او سره له دې چې په یو شمیر یې د غیر قانوني تورونه لګول کیږي خو بیا هم د اوبو او برېښنا اسانتیاوې په پام کې نیول کیږي. خو د قلعه زمان خان پروژه چې یوه منظمه دولتي پروژه ده چارې له یوې نه بلې ته له ستونزو سره مخ کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
امریکای چارواکي له افغانستان نه د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته د باګرام په مابس کې د بهرنیو بندیانو د ساتنې په اړه اندېښمن دي. دوی وایي د 2016 کال په پای کې امریکا په افغانستان کې زندان نشي لرلی نو که بهرني بندیان چې له القاعده سره تړلي کسان دي د افغانستان دولت ته وسپاري ښایي افغان حکومت یې ونشي ساتلی. عصمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره تیاری نیسي د دغه هیواد لپاره په سختو کارونو کې شای تر ټولو زیات د باګرام محبس بندول وي چې په دوهمه ګوانتنامو مشهوره شوی دی. د باګرام د محبس مسؤلیت د افغانستان حکومت ته سپارل شوی خو لا هم په دغه زندان کې وش پېته بهرني بندیان د امریکایانو له لوري ساتل کیږي. د هغوی په منځ کې د القاعده هغه غړي هم شامل دي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له حملې وروسته د نړۍ په مختلفو سیمو کې نیول شوي خو سره لري چې د ځینو د نیول کېدو تر یوې لسیزې زیات وخت تېرېږي لا هم په باګرام کې بندیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د راپور له مخې د باګرام د بندولو مسأله د اوباما د حکومت لپاره همغسې پیچلې ده لکه څرنګه چې د ګوانتنامو د توقیف ځای ده. حتی ځینې امریکایي چارواکي وایي چې د باګرام مسأله تر ګوانتنامو هم سخته او د لا زیاتې توجه وړ ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جوزف دنفر څخه په یوه مرکه کې وپوښتل شول چې آیا د باګرام لپاره کوم پلان شته او یا د دغه محبس د بندولو لیوالتیا موجوده ده. د وویل چې پلان نشته خو لیوالتیا شته چې هغه بند شي. د امریکا دفاع وزارت نه دی توانېدلی چې بندیان محاکمه کړي خو دا په داسې حال کې ده چې د دغه زندان د بندیانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی ځکه چې امریکایي او افغان ځواکونه په ګډو عملیاتو کې اوس لا ډېر بهرنیان نیسي. امریکایي پوځیان د 2014 میلادي کال په پای کې چې په افغانستان کې جنگي ماموریت رسمن پای ته رسیږي مجبور دي چې دا محبس بند کړي یا د افغانستان دولت ته وسپاري ځکه چې د افغانستان په خاورې کې دی. په داسې صورت کې له امریکایي پوځي او ملکي چارواکو سره د دغو بندیانو د امنیتي تدابیرو په اړه اندېښنې موجودې دي. د دوی په نظر ښه لار دا ده چې دا زندان څو لسیزې نور هم د امریکایانو تر کنټرول لاندې پاتې شي خو په دې مسأله کې ستونزه دا ده چې افغانستان به امریکا ته اجازه ورکړي او که ورنه کړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ بنه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی
دوستانو وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې سالم محمد صالح یو اربیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سرټکو سره
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداروي په بیلابیلو ولایتونو کې وروستۍ سیلابونو نږدې اویا کسان مړه کړي زیات کسان د کابل په سروبي ولسوالۍ کې مړه شوي ولسمشر کرزی په کندهار کې نننې 14 وغندله په دې 14 کې څلور تنه ملکیان وژل سوي او 22 نور ټپیان دي په ایران کې د افغانستان او ایران د ملي امنیت د شوراګانو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک شو د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي د حکومت له وسلولو یاغیانو سره به د سیاسي حل خبري ونه کړي په مصر کې د پوځ لخوا تشکیل سوی حکومت وایي د هغه کړکیچ د حل لپاره منځګړو ته چانس ورکوي چې د محمد مرسي تر لر کې د وروسته ولاړ سوی دی متحده ایالات وی په منځنی ختیځ او افریقا کې ود دی هوت نون سفارتونه او قنصلګری د اگست 30 منټي پوری تړلې وي او د ترکیه یو محکمه نن د 215 اویا کسانو پاره چې د کودتا په تنظیم تورن دي خپل لمړنۍ حکم صادروي
خبر نومه لزاده راډیو نو اوریدل د کونړ ولایت اوسیدونکو لپاره امنیتي ادارو غواړي چې د اختر پښپو ورځو کې د پټاکۍ او په دوکانونو کې د پلاستیکي ټوپکو مخاوني سي ځکه چې د دغه شیانو په استعمال سره کې د شیو شمیر کسانو ته زیان ورسیږي دوی د ماشومان او لمشان هم غواړي چې خپل ماشومان ته د ټوپک او چاودیدونکو شیانو توکو پر ځای قلم او کتابچی واخلي او په علم دې د سمبالولو هڅه وکړي په دې اړه د روحلان وری ریپورت اورو ورپسې ځوان فکر پروګرام مهیروي چې داونه احمد شاف ترت په فرا ولایت کې چمتو کړي
د کونړ اوسیدونکو وای یو شمیر سوداګر د اخترونو په شپو ورځو کې چاودیدونکو توکي لکه پټاقي او پلاستیکی وسلې واردوي چې ډېرې وختونه پکې ماشومان تپین کیږي
زه تر چې دې داسې کوي دا شاین مانیا الوزي د پټاقي د وستر کې خوږي ور سره یا نور بدن نکلي پټه پیدا کیږي نو خکار نه
دوی د ماشومان او مشرانو هم غواړي چې باید خپل کوچنیانو ته د پټاقو او ټوپکو په ځای قلمونه او کتابچی واخلي او نور د خپل چی د جنگ او دښمنۍ په روحیه نه عادت کوي
منم بشرلا د نشار ده د نارنګ ما په نظر باندې پټاقه او پټاسه خپل خپل ماشومان لپاره دا یو ښه کار نه ده کله دې په ځای بل شی ورته واخل شي چې هغه ته پاغه کې د سولې پیغام وي ځکه پټاقه خو د جنگ پیغام ده باید موږ تاسو د سولې شی واخل خپل ماشومان ته د پټاقه او د ټوپک او د دین نور خلاص
یو ډول ذهنیت دې پیدا کیږي چې په انده کې د ټوپک او ټوپک سالاري
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبد حبیب سید خیل ازادي رادیو ته ویل دوی ته لکورنی چار وزارت نه مرشوي چې د ټولو پلاستیکی وسلو او پټاقو د خرسلاو مخاوني سي او د دې کار لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړي چې هر ورځ خارته وځي او دوکانونه ګوري
کومو مخایم کمیره جریګیدی وکونیم د قدمي اول
مو هم غواړو چې د دې مخاوني سو په لومړي قدم کې موګ د تلویزیون لاره اعلان کړي چې باید خلک د پټاقو او پلاستیکی وسلو له پلورلو ځانونه وساتی او دویم قدم کې که هر چا سره یاد شین ومندل شي نو مواد تری خستل کیږي او دکاندار ته سزا ورکول کیږي
دیده شو گرفته میشه مجازات میشه
په کونړ کې په داسې حال کې دکانداران په ماشومان پټاکي او پلاستیکی وسلې پلوري چې د کورنۍ او چارو وزارت په یو خبره کړي اعلامیه کې د خپل ټولو کارکونکو غوښتي چې باید په سرحدونو کې د دغه ډول شیانو له داخلي دوه مخاوني سي او د افغانستان په بازارونو کې چاته اجازه ورنکړي چې په ماشومان پټاقي او پلاستیکی وسلې او پلوري
دلوي او بخښونکي خدای په نامه درنو اوریدونکو احتیاط په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ یو لوی ستونزه ده د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت د وروستي ارقام له مخې په دغه هیواد کې کابو 2 میلیونه معتاد کسان شتون لري او دغه ارقام مخ پر جګی دودي دا کار دغه هیواد ټول خلکو او په خاص ډول ځوانانو ته د خطر لوی زنګ بللای شو ځوانان چې د هیواد راتلونکي جوړوي تر ټولو زیات د مخدره توکو څخه اغیزمن کیږي د فراه ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست د ارقام له مخې په دغه ولایت کې کابو 25 زره معتاد یا روزي کسان شته او دغه ارکام هم مخ پر وړي دوده لبل خو د فرا ولایت په پښرود ورسوالۍ کې زبانان سره راټول شوی ترڅو د احتیاط سره کلاکه مبایزه وکړي او په دې برخه کې ځینې کارونه هم کړي دي. نن په پروګرام کې د ورسوالۍ د ځینو نوښتګر ځوانان سره پر هغه کارونو چې دوی ترسره کړي خبرې کوو او همداشان به په تیاک له خبرې وکړو چې ځوانان څنګه د مخدره توکو څخه لرې او یو آرام ژوند ولري. په دې باز کې را سره ځوانان دي هر یو محمد صادق سادی د پښرود ولسوالۍ د ځوانانو د شورا مرستیال، همداشان احمد شاه د پښرود ولسوالۍ د مسو د کلي او د ځوانانو د شورا غړی، همداشان توریالی رهی د پښرود ولسوالۍ د ځوانانو د شورا رئیس او الاداد فقیری د ځوانانو د شورا غړی. ټول میلمنو ته شراغلاست وایم. سادی صاحب لمړی به له تاسو پیل کړو چې تاسو موږ ته پلان ډول وایي تاسو په پښرود ولسوالۍ کې ځینې ورزشي کمپاینونه لکه څنګه چې موږ معلومات لرو درلودلي د احتیاط په هکله باندې، همداشان نور کارونه مو هم کړي یا دلته مو هڅې هم پیل کړي دي تر څو ځوانان دې څخه وژغوري. خپله دغه هڅو په اړه که موږ ته لږ معلومات راکړي چې تاسو څنګه دا هڅې پیل کړي او تر اوسه مو څه کړي.
اندلی چشتن تعالی په نامه هر څه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې د رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. هر څه مخکې باید زه احتیاط تعریف کړو چې احتیاط څه شی دی. احتیاط وایي یو شخص عادت کېدل او یو نشه توکو سره د دې ځان د ځاني او روحي عادت او تړاو تر کول یې ورته ستونزمن او یا بېخي ناشونی کار دی. احتیاط په نامه یادېږي. دا یو څرګند حقیقت دی چې حقیقت دی چې هیڅوک دا نه غواړي چې د احتیاط په لومو کې دې راګیر شي او هیڅکله اراده هم نه لري چې په مخدره توکو اخته شي او خلک دې یو نشه توکو په نامه یاد کړي. د نشه توکو کرکلی او روزګار کسان موږ په پښترود ولسوالۍ کې څو کمپاینونه یا څو لاسته راوړنې لرو. یو په لومړی قدم کې موږ یو کمپاین یا د ورزش یو تورنمنټ پر لاره واچوی چې دا ټول ټیمو ترمنځ وو. په دې ترمنځ کې د دې لوبې یا د دې سیالۍ موخه د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وه. موږ نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وه تر څو موږ په دې پوه شو چې د پښترود ولسوالۍ کې د ځوانانو د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وکړه او دا هم موږ ته معلومه شوه چې د پښترود ولسوالۍ ځوانان د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه کوي.
مننه سادی صاحب. مشر ورکه تاسو ته وګرځو چې ستاسو په نظر په پښتو ولسوالۍ کې د دغه فعالیتونو چې سوي دي څنګه څومره اغېز لرلی او ځوانان هلته وضعیت یې څنګه دی اوس متحده کسان څومره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در څه مخکې خپل سلامونه او نیکهیلي د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوو. د لاسته راوړنې او دغه د متحدین یا روغ کسانو دغه د ځوانانو د فعالیت پر اساس چې هغه سیالي اوس ولې ډېرې ښه لاسته راوړنې لري او موږ سواد موزي کورسونه هم ښه لاسته وري او فعالیت لري او ډېرې ښه پر مخ ځي. خو ځوانان هم لا هم تر اوسه د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي.
دغه احتیاط په خپله څومره غټه ستونزه د ځوانانو؟
ستونزه ډېر ستونزه غټ مشکل په دې چې یو کورنۍ کې چېرې یو کس پیدا شي هغه ټول هغه جامې ورسره په عذاب دی. یا کورنۍ خصوصا اولاد یا بچي یا مور پلار هغه همسایګان وګړي چې لري ډېر ورسره مشکل دی. په خاطر دې چې دی ولسي یو کس دی چې هغه هېڅ کار نه شي کولی چې جامې ته یو ګټې او فایده ورسوي او نه شي کولی چې په خپل کارو کې بریالیتوب ولري. نه سوه چې یو کار یا همکاري د جامع سره وکړي دوی خپل په غاله تاخته په خپل نشي یا روژ دي شي چې دی مبتلا دی نسي کول چې چاته خیر یا برکت ورسي. خصوصا چې شي دی خرابې رسي خو فایده جامع ته نسي کول چې ورسي.
رئیس صاحب تاسو ته وګورئ، تاسو په نظر په خاص ډول کومشته وایي چې تاسو د ځوانانو د شورا مشره مثال ته هغه خاص ابتکارات او نوښتونه چې تاسو شورا کړی دي او د احتیاط پر کموالی اغیزه کړې ځکه چې احتیاط اس پیژې سیلو ستونزه ده هغه څه شي چې په لاندې ډول وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دار سره بخ خپل د مینې ډک او تاوده سلامونه ستاسو د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوال پر برابر باندې جواب درکول سم. د پښترود ولسوالۍ د ځوانانو ټولنه معمولا د مواد مخدرو فساد اداري او داسې نور اشیاو پر ضد باندې مبارزه کړې ده او وی به کې دا کار ته به ادامه ورکړي. هغه کارونه چې تر نن ورځې پورې د دې ټولنې لخوا اخته شوي دي په وار وار په پښترود ولسوالۍ کې د ځوانانو د ټولنې لخوا اخته ورزشي کمپاینونه په لاره اچول شوي دي چې دا ورزشي کمپاینونه د ځوانانو په ژوند کې تغییر او بدلون راوستی دی. دې تغییر او بدلون مثبته څنګه درلودل؟ مثبته څنګه دا وه
تیر وخت په تیر میاشت کې موږ د فوتبال د سیالیو جام دروشته په دې جام کې تقریبا 10 اشخاص مر سره په لوګ کې په سیالیو کې ولاړ خلک او چې هغه مخ کې په مواد مخدر باندې اخته خلک موږ یو موتاد درلود چې جمعه خان په نامه سره دغه شخص معمولا په انزوا کې قرار درلود د ځوانان سره هیڅ ناست ولاړ نه درلود بیا د ازمره ټولنې څو تنه ازای ولاړل د سرکشي نسل مخ کې د یو شت کړه لوبغاړ او د سرکشي نسل او د یو تشویقي جنبه ور په لاس ورکړه او دا ځوان یو ځل بیا راغی د فوتبال په ټیم کې شامل شو او بیا هم په سابق خوندې هغه سو درخشید او په ماغه شکل خپل وازی او سیالو ته ادامه ورکړه خوشبخت نه شترنده کوم بیا په مواد مخدر باندې نه دی اخته چې دا د یو ورزشي کمپاین مثبت پایله چې موږ ولیدل او په شرط په لسوالې کې خدغه ټولنه معمولا تشویقي انګیزه لري او معمولا ځوانان و دې ته هڅوي چې د دې خلاص وکړي او ځوانانو ته تبلیغات کوي ترڅو ورته وایي خپل پیغام ورته وایي چې اتحاد تبایی راوړي اتحاد ساس ژوند خرابوي اتحاد ساس اعتماد په جامعه کې لمنځه وړي اتحاد مو کورنۍ ژوند خرابوي همدغه سې تبلیغات په لاره چې ولیدل د دې ځوانان دغه ټولنه له خاص په لاره چې ولسوي دي سربېره پر دې باندې عمده لامل چې د پښترو د ولسوالۍ ځوانان یا بل خصوص د افغانستان په سطح یا د فراه ولایت په سطح خلک په مواد مخدر او یا روزدوالي باندې اخته کیږي یو عمده لامل بیکاری ده ځوانان معمولا بیکاره دي کله چې ځوانان بیکاره دي په قریاجاتو کې هغه ځوانان چې معمولا د سواد د کچې څخه محروم دي هغه ځوانان چې سره یو ځای کښې نست طبعا دوی لومړی د سیګرټ ته سره څخه شروع کړي سیګرټ نه وروسته ځي حتی چارج او بعد تاریاک او تر پوډر او تر کوکو پورې ځانونه څه شي کې رسېږي ځکه چې دوی بیکاره دي بل هیڅ کار نه لري دوی پر هغه باندې بوخت وسي نو بس همدغه خپل د وخت د ښه تېرولو په خاطر سره دغه
پر دې ستونزې بیا وروسته هم خبرې وکړو تاسو په نظر دا کارونه تاسو کړی دي څومره اغېز کړی ځوانان څومره د احتیاط څخه لري کړی او څومره
د دې ټولنې فعالیت اوس په ابتدایي شکل کې دی او تر نن پورې د ځوانانو په ژوند کې هم مثبت تغییر راوستلی دی بلخصوص هغه اشخاص چې په مواد مخدر یا روژدوالي باندې اخته دي د هغوی په ژوند کې هم تر یو حده پورې په ابتدایي شکل باندې بدلون راوستی دی خو دا کافي نه دی دا فعالیتونه چې موږ کړی دی موږ د ریاست مواد مخدرونه د وزارت مواد مخدرونه ته او د نور دونرانو څخه خواهش کوو تر څو ځوانانو ته دغسې کمپاینونه دغسې پروژې او دغسې پروسې برابرې کړي تر څو چې دوی د همدغه ناخوالې څخه لاس وکاږي یا د همدغه بد نشې عمل څخه لاس وکاږي او په خپل جامعه کې یو مثبت تغییر
راولي مې تاسو ته بیا راګرځم ارادت فقیر صاحب تاسو برا وګرځو تاسو په نظر او فعالیتونه چې تر اوسه د ځوانانو شورا د احتیاط سره د بازي پاک لکړي څومره اغېزمن او که تاسو یو خاص مثال درئ چې مثلا د یو پښروت کلی کې پر ځوانې اغېزه کړي هغه احتیاط پیښې مرتي وایست
بله تر هر څه دمخه سلامونه وړاندې کوم ستاسو د رادیو کارکوونکو ته او هم همچنان ټولو اورېدونکو ته زموږ په وطن کې یا بخصوص په پښترود ولسوالۍ کې اگر چې زیات معتادین شته خو بیا هم د ورزش او د سواد د په حساب مرسوا چې مثلا معتادین لږ کو یا مثلا د بین یوسو چې دوی بېرته راسي خپل عادي ژوند ته خو موږ په وطن کې څو کسه محدود معتادین مو درلودل د ترک احتیاط شفخانې ته مو چې کړل دوی چې راسي د ترک احتیاط شفخانې ته خلاصه درې میاشتې دلی په ترک احتیاط شفخانې کې څلور که پنځه معتادین مو دلی په ترک احتیاط شفخانې کې و پس له هغه داسې چې دوی چې راله وطن ته د هغه ځای څخه رخصت سو راله وطن ته خو معتادي یې له کړې وه خلاصه اوس زیات کسان معتادان نور زیات کسان دیتی هڅول دي چې دوی ولر سي ترک احتیاط شفخانې ته خپل معتادي لکی
سړی صاحب کته ستو واردر کو او داس پښتنه وک چې ځوانان خپل په کور او کلی کې د احتیاط سر د مبارزه پاک له څه مسولیت لري او څه دنده لري دوی باید په خپل کلی او کور کې څه وکړي
ګوري ځوانان په ټولنه کې ستر رسالت لري هغه دنده لري چې ټولنه سمې لور ته رهبري او د ناوړه عملو څخه یې وژغوري لکه د انساني لکه نشه تو کې انساني قاچاق او داسې نور اور زه نو ځکه ځوانان هر ځوانان د ټولنې د ملا تیر په باندې په افغاني ټولنه کې شپېته سلنه ځوانان موجود دي او ځوانان د نوي هیلو د نوي فکرو خاوندان دي ځوانان یوازینی هغه ځواک دی که د خلکو باور تلر کې او سم ګام واخی کې داسې ټولنه د بحراني حالت څخه وځي
او کی ونش غوري سناسه فشارونه کوم
خو ځوانان اکثر متدسي په دیا کې څه ځین دوی مسولیت سره په کلی کې کوم کې څو کې دا سره مبارزي پاتره
سول عمل لري دا ځوانانو په نشیتو کاسته کې دل سول عمل لري ځنګړ عمل د ټولنیز عمل او فرنګي لا ودا درې عمل په دې کې ډیر مهمه او اساسي دي ځنګړ عمل هغه عمل دي چې په خپل شخص پر تړلو لکه د زنبې توپ دوره په ځان باور نه درلودل او د نیوی ځواني دوره نو پراندی احساس نو پراندی احساس په دغه دوره کې د سالم نوزل څخه به برخه دي تل غواړي چې خپل واک وسی او اندرګه کله نه کله د پلار او مور په وړاندې خپل مخالفت درس ښکار کوي ټولنیز عمل هغه عمل دی چې د ټولنې او کورنۍ پورې اړه لري لکه په کورنۍ کې د انضباط نه درلودل د پلار او مور بې پروايي له بده دوستانو سره د شراشه په ټولنې او کورنۍ کې د قانون نشټوالی یا نه تطبیقېدل د نشي توکو پیرودل او پلورل بیکاری د نشي توکو پر ضد پروګرامونه نشټوالی او همدارنګ د اسلامي لارښوونو څخه بي برخي دا هغه ټول عوامل دي چې د نشي توکو نه ځوان په نشي توکو
په نظر ځوانان باید د مسایل په همدار نه وي تاسو پرې په دیا کې تبلیغ کړئ مثلا خپل کور کلی کې دا شخص
بله ما هر ځوان چې مله درې د نشي توکو zarar یا تاوان ما هر ځوان ته دا وړاندې کړی دی او دا مې ویل دي چې نشي توکې انسان یا ټولنه کورنۍ د بدمرغۍ سره مخامخ کوي ورو ورو د شکل نعمت څخه د شکل ژوند د نعمت څخه به برخه کوي ځوان نشي توک یا روز د کس په ټولنه کې د یو مجرد شخص په توګه دی د ټولنې د وجو بار دی نشي توکې انسان تولنه د بدمرغی سر لاس وګریوان کی
احمد شرور کتاست وردر کو استاد په نظر کله چې څوک مخکیم فکر کوم تاسو یادونه درلود خو بیا هم کبلر په تشریح سره واس کې څوک معتاد سی هغه د کوم سن سره په خپل کور تولنه او اجتماع کې مخامخ کیږي
جو ورور د کس ایتیان د کس د ډیر سن سره مخامخ کیږي په دې وګوره مستو وینم مثال نه ډیر لرونه په جامع کې څنګه د ارزښت او اعتبار د خاطر دی چې د جامع ارزښت نور کې مور او پلار ارزښت نور کې وطن خپل خصوصا دین او اسلام ارزښت نور کې مثلا مستو زو شرکونه لرو او تاریخي ځای دی په هغه کې چې مستو ګور ډیر کسان وری پراته دي کشپی کورازی کغارمې کرو د ډوډۍ وخت یا څنګه خپل ژوند ته ارزښت نور کې دا یو ډیر غټ منځ کار دی چې په جامع کې رامنځته کیږي خصوصا د روز د کس لامل کیږي د خپل چندان ارزښت او خپل وخت نه ور کوي نه خپل پاغ نشي ویش کاخته وي او نه هم دی دا چې یو شته دې بار ور کې چاغ دې د ژوند په نعمت وو کوي
مننه رئیس صاحب کته ستو وردر کې چې استاد په نظر یو د اتحاد په شول لپاره کوم لارې چارې تاسو ور راتوای شي ځوانان څنګه کولای شي چې مثلا چیرته لاړ شي او څنګه کولای شي په خپل اتحاد لاس په سر سي هغه لیک
شه په لومړی قدم کې ځوانان څنګه کولای شي چې د مواد مخدره نه لاس وکړي نه اسوال مام ده شه هر سړی د خپل د روحي او جسمي ژوند ساتل پر هغه باندې فرض دی پس یو ځوان هغه وخت چې وکولای شي چې دوه غندر تفکر دوه غندر فکر ولري چې مواد مخدر زما ژوند تبا کې زموږ ټولنې ته صدمه رسي زموږ د ټولنې د نامنۍ او بیقراری سبب ګرځي اته د بی اعتمادۍ سبب ګرځي په نړیواله ټولنې یا په داخلي سیاست دغه کې په داخل کې دغه بحث ګرځي شه په عمومي صورت سره هغه څه کول است چې ځوانان مواد مخدر کشرته چې د مواد مخدر ریاست په دې کار کې یو لوی ګام پورته کړي او ټول دغه اشخاص په مواد مخدر باندې یا په روزوال باندې اخته دي دوی ته زمينه د تداوی برابر کړي ورسره دوی چې تداوی نه خلاص ول بیا دوی ته داسې کمپاینونه په لار واچي ترڅو چې دوی بیا ودغه بدیل معاشات مخ ونه کړي او یو ځل بیا په دغه باندې اخته نسی چې دا ډیر مفید کارونه ورزشي کمپاینونه دي سربیره پر دې باندې ورزشي کمپاینونه ورسته هغه ته په لومړی قدم کې ابتدایي زده کړه ده او د مواد مخدر او اضرار مشخصه کول دي چې په دغه ارسی کې کچره مواد مخدر او ریاست یا نور اشخاص نور دونرونه بل خصوص د مواد مخدر او د ریاست خمردا هیل له زړه ورځ وړاندې خپل
ولانم دا فرا او د فریدون خالات ولانم چوډی تاریخ او باستانی زیده د تم د څوتانو متادان سره کښین سلام خبري اترې مو کړې هغه متادان اکثریت ام د پښترود متادان دوی د دې سر ټکو چې ریاست مو د مخادر کله چې مرده ته مراجعه کوو چې موږ بدل ته بستري جو هغه موږ سره همکاري نشي او کمکاري هم شي په ډیر کښته کچه باندې شي څو ورځې مزغلې او کله چې متاد دې ته برابرېږي چې د راځي خپل تداوی کې او په ریاست مواد مخدرو کې شروع یو سره ونیسه هغه په اساس کېږي چې لا نور هم متادین چې کېږي زیاتېږي ځکه چې دا مایوس کېږي کله چې مایوس سو هغه دل شکست کېږي دل شکست سره لا هم هغه روزدواله مواد مخدرو ته ډیره مخه کوي
بل یو خدای موجود چې خپل تداوی ده بل تاسو په نظر د یو ځوان یا د یو متاد ځوان عزم او اراده څومره په دې کې نقش لري څو د اتحاد لکه ځکه چې ځینې کسان تدایسي بیا شروع کړي
پوسټلو کې اتیا فساده د خپل شخصي اراده یعنی کله ما مخکې درته وویل چې د خپل ځان ساتل پر هر چا باندې شاید تقریبا د فرض او شرایط لري یعنی خپل شخصي اراده تر ټولو مهمه ده کچیر یو ځوان دې ته آمادګي شي یا دې ته آماده وسی چې هغه د مواد مخدر نه لاس اخلي او نور مواد مخدر نه تشي او په خپل دغه ژمنه باندې د باور ولري یقین ولري ان شاء الله چې ډیر ژر او په ډیر اسانه شکل باندې د مواد مخدر او د مواد مخدر نه لاس خلاصي پیدا
کړي انسان په نظر کورنۍ څنګه کولای شي چې یو څوک تشویق یو خو هغه د زور د لارې د هغه ځکه چې تاسو ویل چې څوک اراده ونه لري په زور نه کوي په تشویقي بڼه تاسو د ځوان پیس مثلا څه توصیه لري او تاسو هغه کارونه چې کړي د هغو په نظر کې نیولو سره څنګه یو کورنۍ کولی شي یو ځوان تشویق کړي تر څو هغه احتیاط پرېږدي
کورنۍ هم په دې کې ډېر عمده رول لري کورنۍ محیط اجتماع حتی ولایت اشخاص ځوانان ټول په دې کې ستر رول لوبولی شي کورنۍ کولی شي چې د مواد مخدرو هغه منفي ټکي چې ځوان په هغه باندې فکر او تفکر کولای شي هغه ورته وشي چې دا تا به اعتماد کوي په دې جامې کې دا ستا باور لمنځه وړي دا ستا حیثیت تر شو لاندې کوي دا ستا د فامیل یا ستا د کورنۍ آبرو عزت تر شو لاندې کوي همدغسې او سربېره پر دې باندې وایي که چیرې ته د همدغه عمل څخه لاس واخلې تقریبا تر یو حده پورې یو تحفه هم ورته په نظر کې ونیسي تر څو هغه اراده وکړي او دغه کار نه لاس واخلې او بل محیط هم په همدې شکل باندې اکثر یا ځوانان چې په مواد مخدر باندې اخته کېږي ما مخکې درته ویل دوی په کلي او آبادۍ کې سره کښېني په خپل هغه ځای کې چې دوی مجلس لري دوی لومړی د سګرټ د لاس سره شروع کوي دا ځوان چې یو ځوان ویني چې سګرټ کې دا بل هم تشویقي ځکه جامع ناراضه ده کله چې جامع ناراضه ده منفي لور ته ژر اشخاص چې کوي مخه کوي پس همدغه علت په اساس دي چې په مرور زمان سره ځوانان په مواد مخدر باندې زیاتره اخته کېږي که چیرې صحیح کمپاینونه پر دې لار باندې پکارونه چول سي یعنی زه په دې باندې باور لرم چې تر دې به نور هم د مواد مخدر یا د متادین شمیر زیات یم که صحیح کمپاینونه په کار واچول سي لا اوس هم نه وخت نه دی په دې باندې هم یقین او باور لرم چې په ډیر ښه شکل او په ډیر سم شکل به وکولای شي چې خپل ځوانان د همدغه مرض څخه وژغوري
فخیری صاحب که تاسو را وګرځئ تاسو په نظر په خپل کورنۍ او محیط لکه مخکې چې رئیس صاحب موویل څه دنده لري تر څو یو څوک تشویق کړي او هغه وهڅوي دې ته چې ځان تداوي کړي
بله دا مثبت باید سل فیصده تشویق سي باید په مثبت لارې ځوانان د معتاد ځوانان چې دوی په خپل سلوک کولای شي چې لار سي خپل د ترک معتادي ترک کړي د ځوانانو اراده خو ډیره مهمه ده بل د کورنۍ دنده باید مصارف په غاړه واخی خپل د هغه اولی پار کورنۍ کې چې معتاد پیدا سي هغه کورنۍ ګرځ د منځ وړي باید کوشش او تلاش وکړي چې هغه معتاد ترک عمل دین ترک نو د کورنۍ دنده راغله چې باید د یو سي هغه شفخانو ته یو سي چې مصارف ځینوار کې مصرف کوو کې او تشویق کې مثبت لار دي تشویق کې ګرد ځوانان هر ټول ځوانان چې دي باید هر ځای چې معتاد ځوان ویني باید مثبت لار کې تشویق کې تشویق دا ډیر مهمه ده چې تشویق سي په مثبت لار یو کوی وي او د منفي لار ورته وشه چې دا لار منفي ده دا مثبت ده دا صحیح لار ده دا غلط لار ده دا ډیر مهمه خبره ده
سادی صاحب کته ستوار در کوسه سخم دا ډول پرستنه وکړي چې یو خو د کورنۍ مسولیت او دنده ته در څو ځوانان تشویق کې د احتیاط څخه لري والته او بل څه په نظر د ځوان په ایس باندې تاسو د کوم د نوې نوښت یا شی په خپل فکر او ځین کې لري چې مثلا وکولای شي ځوانان واسي تر څو احتیاط کړي
په هر ټولنه کې د لوی طاقت او لړ او اسري
فلمی تخنیکی ترک او فهم خویندن ځوانان یو ځوان او پر لوړ شاخص اوف کې ځای لري. ځوانان په یو هیواد کې نه یوازې فزیکي طاقت بلکې په خپله ټولنه کې د جنبایي شعور، فهم، درک، تعقل او نور مادي او معنوي لوړو ارزښتونو دکیا د حقیقت معیار ما ګرم کېږي. نو یو ځوان کولای سي چې دا دومره توان لري چې بل ځوان ته د یو رور په صفات باندې هغه ځوان د نشې توکو دروژدې اخته کېدو څخه راوګرځوي.
په خپله پلار مور مشخصا څه دنده لري؟ د کورنۍ غړي څه دنده؟
یو هغه دی چې باید د پلار کورنۍ او پلار مور د خپل زوی یا خپل اولاد باید د نشې توکو د ضرر څخه آگاه کړي او دا پرې نږدي چې دی د نشې کسانو سره راشه درشه وکړي یا ول راس نن ولاړه و ناسته وکړي. ځکه چې نشې کسان هغه کسان چې نشې پر نشې کسان نشې باندې اخته دي. ګوره تاسو یالات وګورئ، ژوند دی وګورئ چې څنګه دی ژوند. ټول ورځ کور څخه د کور تللې ټولنه تللې د یو مجرد شخص په توګه باندې خپل شپه ورځ سبا کوي. نو پر همدې اساس باندې باید کورنۍ یا پلار مور ډېر توجه خپل اولاد ته وکړي، ځکه چې پلار مور دا دنده لري او دا وظیفه ده چې تر څو تر هغه وخته پورې چې ځوان یو ځوان په د نشې توکو په ضرر باندې په تاوان باندې پوهېږي دی تر هغه وخته پورې پرې نږدي چې د ناوړه دوستان سره راشي درشي.
او سادی صاحب که د وروستي ځکه چې د خپرونې وخت هم خبر خلاصېدو دی، د وروستي په پیغام په توګه یا د پیام په توګه د ځوان په دا فال ځوان په چې تاسو په دې اکلی کې ډیر کارونه کړی ځوانانو ته همدا شان نورو ټولنو ته څه پیام لري چې باید څه وکړي؟
زما غوښتنه د یو ځوان په د افغانستان د ټولو ځوانانو او ځانګړې توګه د فراه ولایت د ځوانانو څخه دا دی هغه کسانو سره دې لاس ناسته ولاړه ونه کړي چې نشي په نشې توکو د په ولاړه ناسته ولاړه وکړي چې د نشې توکو په وړاندې مجادله او مقابله کوي او د هغه کسانو سره دې راشه درشه ونه کړي چې په نشې توکو اخته دي، ځکه ټولنه د تباهۍ او ناخوالو خواته بیایي او ستاسو ژوند او کورنۍ او ټولنه د بدمرغۍ سره مخامخ کوي. نو زما پیغام د ټولنو څخه دا دی چې هر ټولنه دا دنده ده چې د نشې توکو ضرر د رسنو د رادیوګانو او د میډیاګانو د میډیا د لارې څخه د ضرر وړاندې کړي تر څو ځوان په دې پوه سي چې نشې توکي یو ضررناکه مواد دی، اخته کېدل یې د ټولنې او د کورنۍ د بدمرغۍ سره مخامخ کوي او داسې نور. بس مننه
احمد شرور که ستاسو وروستی پیغام هم ولرو چې تاسو ځوانانو ته څه پیغام لرئ او هغه ځوانان چې په دې برخه کار کوي هغوی ته څه او هغه چې روږدي دي هغوی ته څه وایي؟
زما پیغام دغه دی ځوانانو ته او دا کسان چې روږدي دي خصوصا د مور پلار څخه، هغه کس چې هغه شخص چې دی کله زلمیتوب دورې ته رسېږي باید تعلیمي پروګرامونه مور پلار ورته زمینه ورته مساعد کړي، وخت پر تعلیم یې کښېني. خصوصا مشتزه د ماجدو د امامانو یا ملا صاحبان چې مرتزه ورته وایي هغه کسان په مسجد کې تبلیغ وکړي ځوان ته مور پلار ته، خصوصا مشتز په شریعت لراز هم نشه ناروا شوی دی. خو ځوانانو ته مې هم دا پیغام دی هغه که ځوانان چې په دې کار کې مبارزه کوي خصوصا زموږ د پښتنو ځوانان او خصوصا رئیس صاحب او نور اعضاوې ډیر زحمت کښلې او ډیر سپورتي سیالۍ رامنځته کړي، سوادموزي کورسونه او یاغه سوادموزي کورسونه راوړي دي او ډیر ځوانان په دغه کې تشویق شوي دي. خصوصا اوس راځي زده کړې کوي خپل څه ناڅه زده کړي سوای چې وکړي لیکنه وکړي مثلا لږ خوږ خط او ویل او لیکل سوای چې وکړي. اوس پیغام هم دغه دی چې د ناوړه کارو خلاص واخلي او خصوصا د وزارت مواد مخدر څخه پر دې کار کې باید جدي مبارزه وکړي او دا کچ د مواد مخدر لښ کې او د کار زمینه ورته مساعد کړي.
رهي صاحب که تاسو وروستۍ خبره هم ودرو د پیغام په ډول؟
زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته بالخصوص د فراه ولایت د پشرود ولسوالۍ ځوانانو ته دا دی چې د موادو مخدرو نه لاس واخلي. مواد مخدر د دوی ژوند له منځه وړي، مواد مخدر دوی په جامعې کې ډیر بې حیثیت کوي او ډیر بې اعتبار کوي. او زه په دې باندې یقین او باور لرم چې د پشترود ولسوالۍ ځوانان اکثریت هغه ځوانان چې تر نن پورې په موادو مخدرو باندې نه دی اخته هغه به د موږ راغ ستاسو د رسنیو د لارو څخه اوري او هغه به نور موادو مخدرو ته مخه نه کوي او د دې کار څخه به لاس اخلي.
فخیر صاحب که ستاسو وروستۍ خبره ولرو.
بله، زما پیغام د ټول ځوانانو ته دا دی چې
ځوانان توانمند دي، قدرت لري، توان لري. باید ټول هغه ځوانان چې په معتاد یا په مواد مخدر اخته دي باید تشویق کړي او دې ته وهڅوي چې کوشش او تلاش وکړي خپل هغه مواد مخدر، هغه مثلا تریاک یا چرس یا اراین هر شي دي هغه لري وغورځي د ځان څخه، او دې جامع ته خدمت وکړي، افغانستان ته خدمت وکړي او خپل د ژوند څخه خوند واخلي.
لخپل ملمنو ځوانانو هر یو محمد صادق سادی، احمد شاه توریالی، رهی او همداشان عادت فقیر څخه یو نړۍ مننه کوو چې د ځوان فکر په دې خبرونه کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا وز مرده دی ونی د ځوان فکر خبرونه تر بلې ونی چې بیا هم ساتو چوپړ ته حاضر یو ساتو څخه خدای په امان کو. الله په امان.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com